السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شپې له 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکی هلیو پرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د پی ټی ایم جرګې ته د ان پی پی ټی آی او یو شمیر نور ګوندونو مشرانو ویناوي وکړي په کورم کې پرون په دوو پیښو کې د وجل شوو کسانو شمیر 12 ته ورسېده او د اسرایلو پوز په لبنان هوایي بریدونه پراخ کړي دي. د خبرونو تفصیل نن د خبر پر ریګی لالمکه د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې د دویم ورځ په برخه کې د ګډونوالو ویناوي او سلام مشورې پیل شوه. د مشال ریډیو خبريال وایي چې جرګې ته د عوامي نېشنل ګوند بیا افتخار حسین د پاکستان تحریک انصاف شاندانه ګلزار د ملي جمهوریت غورزنګ یو مشر افراسیاب خټک او بشرا گوهر زنو نور مشرانو هم ویناوي وکړي. بیا افتخار حسین جرګې ته ویلي چې په ترهګرۍ کې تر ټولو زیات زیان عوامي نېشنل ګوند او ورپسې جمعیت علما اسلام ته وخته دي. شاندانه ګلزار بیا ویل چې باید ټول سیاسي ګوندونه جرګې ته راشي ځکه چې اوس وخت راغلی دی چې د ولس په مسلو خبرې اترې وشي. د جرګې منتظمینو ویلي د ټولو خیمو کسان سلام مشورې کوي او خپل سپارښتنې راغونډوي چې تر نن شپې پورې به یې مرکزي کیمپ ته راوړي. د خیبر ضلع د جمرود پریګي للمه کې د پښتنو لوی جرګې ته په لسګونو زره کسان ورغلي دي. د مشال ریډیو خبريال وایي چې د جرګې امنیت لپاره د جرګې منتظمینو په خپل انتظامات کړي دي. پرون په ریګي للمه کې د غورزنګ مشر منظور پښتین دغه جرګې ته ویل چې د دوی د سیړنو تر مخې د تراګري زد مبارزې پر مهال ل شپږ نیمو زره زیات پښتانه ل درکه شوې دي.
جنگ نہ ختم نہ دے یا وہ انتخاب من پچھلے کم زرت رکھا اور بس اتفاق رکھا دل کو جو پہلے پہنچنے اور جو پہلے پہ خلق پیام سے سرماستی کہ بس اور کت اتفاق لے ولا نہ تو زلی شی نہ تو زلی کمل شی اور نہ تو زلی شی مجھے دیگه پخاطر پاندے دا جرگا را جوڑا دا.
بلخوا په پاکستان کې د بيدرکه کسانو د بوندلو لپاره په 2011 کال کې جوړ شوی سرکاري کمیشن ویلي تر اوسه ورته ټول پاکستان څخه د 10000 نه زیاتو کسانو کې سونه ریپورت شوی چې سبا باندې 8000 حل شوی او په نورو کار روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د اکتوبر په شپږمه د یو فرمان په خبرولو سره په پښتون کورنۍ غورزنګ بندیز لګولې خو پی ټی ایم دا اقدام ظالمانه بللې دي. په کورما کې پرون په دوو پیښو کې د وجل شوو کسانو شمیر 12 ته ورسېد. د کورمې سونیانو په مسافرو ترسره شوی برید وروسته د خپل حفاظت په خاطر د حکومت د سوري لاندې د تګ راتګ څخه انکار کړی دی. د سدي ملک عبدالولي خان پرون ویډیوي پیغام کې ویل دوی دا فیصله کړې چې تر څو د برید کوونکو خلاف عملی ګامونه نوي پورته کړل شوي تر هغه تګ راتګ بندوي. د ده په خبره په برید کې د بیګنا خلکو په مړینه شروع شوي تر درې ورځني سوګ وروسته به خپله تګلاره ټاکي. د اکتوبر په 12مه په برا کورما کې د کونج الیزو پول سره نږدې له سدې د غوزګړی په لور روان د مسافرو په قافله برید شوی چې پکې د ضلع انتظامیه او مقامی مشرانو د وینا تر مخه تر لسو پورې کسان ژوبل شوي هم دي. بلخوا په پاړچینار کې د شیعهګانو د ځایي تنظیم تحریک حسینیا مشر تجمل حسین نن مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو بریدونو په کلکه غندنه کوي بلکې د اتوار په ورځ رابلل شوي د قامی مشرانو په غونډه کې به هم په مشترکه توګه د هغې مزمت کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په اسلام آباد کې د اکتوبر په 15 او 14 د شنګای همکارۍ تنظیم د غړو هیوادونو د حکومتونو مشرانو د شورا د رښتما غونډه کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې وزیر اعظم شهباز شریف به د دې غونډې مشري کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ماو نینګ هم نن د وزارت په پاڼه په یو لاند بیان کې ویلي چې وزیر اعظم لی چیانګ د خپل پاکستانی سیال شهباز شریف په بلنه په سلو ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې به د شنګای همکارۍ تنظیم د غړو هیوادونو پاستازیتوب د چین، روس، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان وزیر اعظمان او همدارال د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال او د هند بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کوي. د پاکستان حکومت د غونډې د امنیت لپاره د اکتوبر تر 12مې په اسلام آباد کې پوز ځای پزیا کړی دی. او بل خبر دا چې د اسرایلو پوځ د حزب الله پر ضد د کاروی پر مهال نن په لبنان هوایی بریدونه پراخ کړي دي. حزب الله د ایران ملاتړ لرونکی ګوند او وسلواله ډله ده چې د لبنان د جنوب ډیره برخه کنټرولوي او د هیواد په پارلیمان کې هم استازي لري. د لبنان رسمي ملي خبري ادارې وویل چې ایران اسرایلي جنگي الوتکو نن سهار وختي له پولې سره نږدې یو سل کلن جومات په نښه کړی دی. د ادارې په وینا اسرایلي الوتکو پرون د لبنان په جنوب کې نبتیا ښار هم په نښه کړی و. امریکا حزب الله ترهګره ډله ګرځولې او یورپي ټولنې بیا د حزب الله یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې اچولې ده. بلخوا حزب الله ویلي چې نن یې هغه مهال په اسرایلي ځواکونو راکټونه ویشتلي دي چې دغو ځواکونو د لبنان په جنوب کې د داخلېدو هڅه کوله. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واورېدل. په روانه ګړۍ کې راسره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د خیبر په ریګي للبا کې د پی ټی ایم د جرګې په دویمه ورځ د لادرکو کسانو کورنیو هم خپل ستونزې بیان کړې. د بونیر څخه ورغلی یو تن وایي
او هغه خپل ډیمانډونه موږ ته راوکړو چې تاسو لاپته کس دا به زموږ نه وسولولی شئ، په رهایه په بدل کې به چې کم دی موږ ته تاسو 1 کروڑ روپۍ راکوئ.
په کورمه کې په پرونیو دوو پیښو کې د وژل شوو کسانو شمېره زیاته شوې. د صدې ملک عبدالعلي خان د سیمې د امنیت په اړه څه وایي؟
آیا حکومت صرف دیتا پوچی کوس ملوڑے سے شناخت کوڈ و خیا تو دا دخ شناخت کوڈ خیا لو موتا ہی تو ضرورت نشتو کم موتا پو کور میں کے امن رکا واشی.
د پاکستان او افغانستان په پوله د سرحدي ځواکونو د ډزو له امله په ګومندو کې بے کوره شوي خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي. دوی وایي
الله غم صلا ورک لو تورخم په پوله باندې کور کمانډر په ذریعہ باندې چې کوم دی غم صلا ور شوي دا او چې کوم خلک کډوال شوي دی هغه واپس کولو ودانو ته راغلي دي.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د شنګای همکارۍ سازمان د غونډې لپاره تیاری روان دی. یو شمېر نړیوالې ادارې وایي چې افغانستان په جدي ډول د طبي آفتونو له خطر سره مخ دی. یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، په د خیبر جمرود سیمه په ریګي للمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د قامي د پښتنو قامي عدالت په نوم رابلل شوې جرګې نن په رسمي توګه د پیل دویمه ورځ ده. دا وخت زمونږ خبريال عظمت الدین شاه مونږ سره د ټلیفون په لیکه دی چې د دغه جرګې حال یې د نږدې نه سارلې دی. ټوله ورځ عمل تکي پاتې شوې ده. عظمت الدین شاه، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. د جرګې د نن ورځې حال را سره کې شریک کې چا چا ویناګانې وکړې، څه صورت حال والته؟
ډننه منور شاه، داسې نن د جرګې اخیری چې کوم روز ده هغه روانه ده او نن سهار نه چې څومره هم سیاسي ګوندونه دي که د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري که بلوچستان سره تعلق لري، د هغې بشران چې کوم سیاسي دي که سماجي دي هغوی راغلي وو. هغوی په خپل وار باندې بیانونه وکړه، خبرې وکړې چې څومره هم خلک راغلي وو. نن د سحر نه چې کوم دی د جرګې چې کوم بیانونه هغه پیل شو، د منظور دغه نه د بیان نه پیل شو. دا غیر وروسته بیا چې څومره هم سیاسي ګوندونه یعنی کې عوامي نېشنل ګوند لاړخه چې کوم دی میا افتخار چې کوم دی هغه راغلی او دغه شانته کې فراسیاب خټک چې بشرا گوهر چې کوم تینګ ټینګس دي هغه وی راغلی او هغه بیان نو کړ. دغه شانته کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم شاندان گلزار چې کوم د قومي سملی غړي دا هغه راغی بیان نو کړو وناګان یو کې. دغه شانته کې نور هم د خیبر پښتونخوا د بلوچستان چې کوم تحریکونه دي که سماجی دي یا نور کوم کاروباري خلک دي هغه هم راغلي. دغه اتیا چې کوم کیمپونه لګیدلې دي په دې کې تقریبا د سلويخت یا د 15 سلويخت پورې د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا چې کوم بیلې بیلې ځلې دي هغه کیمپونه. دغه شانته کې دا نور کیمپونه چې دي هغه د جون جواک سره د تړي دي چې نور کوم خلک دي که هغه تاجران دی که هغه چې کوم دی د ډاکټران دی وکیلان دی صحافیان دی دا غي بیل بیل کیمپونه لګیدلې دي او اوس چې جرګه چې کومه ده هغه د اخیری مرحلې ته داخله شوې ده. د ویناګانو نه پس په بیا چې څومره هم دغه کیمپونه دي په هغې کې چې کوم د بېلابېلو سیمو خلک راغلي دي هغوی به خپلې ستونزې د خپلو مشرانو سره له پرون لخوا مطلب هغوی شریکه کول شروع کړي دي. اوس په دغې وروستو بیا دغه مشران چې کوم د دغې کیمپونو مشران وي هغوی به مرکزي کیمپ چې کوم دی هلته ځي او هلته به بیا په هغه خپلو ستونزو باندې مشاورت کوي او د هغې وروستو به بیا چې کومه په ګډه باندې یو اعلامیه جاري کیږي په هغه اعلامیه کې به د هغه ځای
سمه ده.
او لګي داسې منورشاه چې نن ادبي چې کوم د جرګې منتظمین دي یا انتظام کوونکي دي هغوی سره چې زموږ خبرې شوې هغې ویل چې یاره موږ به نن ماښام ته مطلب جرګه چې کومه ده هغه ختموو او د هغې وروستو به بیا چې څومره هم دغه خلک دي هغوی به راځي دلته کې مرکزي کیمپ ته بیا به د هغې وروستو په مشاورت باندې یو په ګډه اعلامیه جاري کړو. خو څنګه چې ما تاسو ته وویل تقریبا زه یو ګنټه یا د هغې نه هم سیوا او شو چې زه دغه ځای راووتم نو لا هم د مشرانو چې کوم ویناګانې وي هغه لا روانې وي. بیا د منتظمینو سره چې کله زما خبرې شوې هغوی ته موږ دغه سوال وکړو چې یار لا اوس هم د مشرانو ویناګانې شروع دي نو ستاسو چې کومه ایجنډا ده چې تاسو ویلي دي چې د ماښام نه مخکې به دغه ختمو نو تاسو ته څه لګي چې یار دا به دغه شانتې کې پای ته ورسي که نه؟ نو خو د هغوی د وینا مطابق ډېرو مشرانو ده وي چې موږ به کوشش کوو چې نن دغه هر څه راټول کړو او دغه جرګه چې کومه ده پای ته ورسو او اعلامیه هم جاري کړو. خو ډېرو مشرانو یا منتظمینو په وینا باندې شیره چونکی مشران دا روان دي د خیبر پختونخوا د بلوچستان د پاکستان د ګوټ ګوټ نه او دا ضروری ده چې څومره مشران راځي چې هغه کم سه کم د یو دقیقه دوه منټه یا درې منټ چې کم دي هغه دلته کې بیان نه وکړي نو هغه دا ضروری چې هغه د وخت ورکی ځکه چې لرو پرتو سیمو راغلي دي نو هغه چې کله د خپل ویناګانې ختمي کی دا هغه نرسټو کله خلکو خبرو نه چې کله اوس راتلم یعنی کې تقریبا سلور نیمه یا پنځه بجې شوې چې راتلم پیښور پلا نو اوس هم د پیښور لاړه یعنی کې د ښار د اړخ نه چې کوم دی خیبر طرف ته قافلې لس کسه دي پنځه کسان مطلب دغه قافلې روانې دي هغه په لاسونو کې چې کوم لا درک داغه خپلوان دي یا داغه د فامیلونو کوم غړي دي داغه تصویران چې کوم لا درک دي هغه راغستې دي اوس هم نه ان کې
خلک ور روان دي
مخام ترمنځ هم الته کې خلک ور روان دي بیا کې د جرګې خبره ده توکم نو په جرګه کې هم په زرګونو کې لکه شمیره چې کومه ده اگزیکټ شمیره یا چې کومه کری شمیری دی یا کرن نمبر دی هغه خو نشته دی دغه وجه هم ده چې خلک چې کوم دین اوسه په کیمپونو کې ناشتي څوک په مرکزی پندال کې د ویناګانو ته ناشتي څوک چې کوم دین والا اوس هم د جرګې زیل را روان دي څوک د جرګې ځای نه سحر اوتیو د خپل یعنی کې چې کو موبایل سیګنل یا د رابطې لپاره یا د نور څه د خوراک لپاره یا نور چې هم څومره تنظیم یا د خلکو کله دا پاره وتی اوس په اخیری وا چې کوم مرحله دا هغه کې به اوس خل اوس هم
سامه ده تاسو ډیر په تفصیل سره بالکل تاسو عظمت علی شاه ډیر په تفصیل سره ذکر وکړو دا ټول خبرو بس په اخر کې کزمنګ اوریدونکو ته دا موایي چې الته کې تاسو څه صورت حال ولید الته کې د جرګې د پاره کوم تنظیمات چې شوي د امنیت څه صورت حال او د غیر پاره څه ګامونه پورته کړی شو یا نور د غلطه کې خلک ګرځیدل راګرځیدل دا وې د خوراک خاک څه تنظیمو
بالکل منورشاد کې دوا دغه داسې و چې س خوراک یعنی کې چې کوم د روجو دیګونه وو د الته کې د خلکو په وینا چې ردا د خیبر چې کوم سیاسي مشران دي یا د خیبر چې کوم د ځلي مشران دي یا مقامی مشران دي دا غي لاړه چې کوم دین او غي سره کومه کیږي دغه چې کوم خلک راغلي دي هغه ته دلته په خیبر کې اجرې چې کوم دي هغه خالی کړی شوی دي چې دلته کې کاغی د شپې راځي آرام کوي دلته کې د روټي بندوبست چې کوم دي هغه هم دي نو په دغه باندې چې څومره هم د خیبر خلک دي هغه دغه تنظیمات کړی دي خو بیا هم که د سکیورټي حواله سره خبر وکړو نو د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم خپل غړي دي هغه د سکیورټي تنظیمات چې کوم دغه سره دي ولنټیرلی وړومبیر وسې کلمون لاړو پړومبیر وسې موږ په وړومبیر وسې موږ کوم وکړه نو هغه دا و چې الته کې زیاتره ځوانان دا چې هغه ولنټیر دي خپل نمونه لیکل الته کې او هغه
د امنیت چارې
موږ بدل ته
رضاکار تر سره کوي
رضاکار چې کوم دي رضاکار دا کې د پاره نوم لیکل او هغه ته بیا باقاعده چې د کوم ځوانانو دغه د کې ولنټیر دي د سکیورټي یا د امنیت لپاره چې کوم
کارونه وغي فل نو اغي ته باقاعده تور باندې د سکیورټي د پاره خپل شلټونه ور کړی دي چې هغه په جنګلو کیږي. نو زیاتر ځوانان چې کوم دي اغي د چکم مرکزی پندال دي او چکم د منظور پښتین بشمول چې څومره هم مشران دي اغي د مرکزی پندال تر راځي الته نه یو دایره تو شوی ده او هغه دایره چې کومه ده هغه دی تو کړی دا او الته سوکنه دی دغه شانته کې څومره چې کیمپونه دی په کیمپونو کې د خپل چې کوم ملګری دی یا د ځای خلک دي دا غی له خوا هم الته کې سکیورټی چې کوم دا نو زیاتره کوم ګورو د پښتون غورن غورځنګ چې ځوانان
په خپل باندې کوي
بالکل
ډیر مننه عظمت علی شاه را سره د پیښور نه چې د خیبر د پښتنو د جرګې یا پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې په حواله یې را سره د نن ورځې حالات شریک کړل. هم دغه جرګې په حواله باندې یو رپورټ ته ورزو د په جرګه کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو ترڅنګ د لاهور کراچۍ او ژوب نه هم خلک ورغلي دي. دوی په خواوشا 15 کیمپونو کې ویشل شوي څنګه چې مو واورېدل د هر یو کیمپ مخې ته د لادراکو کسانو د انزورونو ترڅنګ د امنۍ له لاسه د پښتنو په خاوره د شوې تبای انزورونه هم لګول شوې دي. په هغه انزورونو کې د امن لپاره بیلابیل شعارونه هم لیکل شوې دي. زمون خبریاله خالد نیاز پرون د جرګې ځای ته ورغلی و هلته یې له مختلفو کسانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت برابر کړی دی.
د بونی ضلع پندال کې موجود د پیر بابا منیر مشال ریډیو سره خبرو کې اوې نا امنۍ لوجي د دوی د کورنۍ درې کسان وجلې شوي او یو لادرکه دی. منیر وای روري کال 2009 رهسي لادرکه دی. دوارونه او یو خري د دې لټون دوران لادرکه کړې شوی وو او یو کروڑ روپو ورکولو باوجود درې واړه وجلې شوی دي
او هغه خپل ډیمانډونه مونږ تر اوسه چیرته تاسو خپل دغه کم دی لاپته کس دا زمونږ نه وسولول شي په رهایه په بدل کې به کم دی مونږ تاسو یو کروڑ روپۍ راکوي. مونږه هغه کروڑ روپۍ تاسو پته ده چې زمونږ په علاقه کې خو کروڑ روپۍ پیدا کول ډیر مشکل دي. مونږ د رشتہ دارانو د دوستانو هغه په شریکه باندې چې کم دی دا خپل تعاون مرسته وکړه او پیسې را جمع کړې او زمونږ دغه تکلیف ته د پکولو لپاره هر څړي خپل کردار ادا کو او هغه متعلقه ځای چې کوم هغه مونږ ته خوله واغې ته ورلو هغه پیسې موړي او دغه کسانو چې کوم دی هغه پیسې مو واغستلې او دغه کسان مزید درې کسان نورم شهیدان کړو.
د بونیر پندال کې ناس یو بلتن محمد طاهر وای د اوروري کال 2009 کې په کور د چاپی دوران نیولې شویو رستا د دها کریشو ولی ضروري هیڅ ترک نه لګي. محمد طاهر وای موري اوس هم د زوی په انتظار ده.
زه هر دروازه ټکوم زموږ اور مثال بازیاب کشي کوم څه جرم کړي زاول اور کوي کني کړي نو هغه د موږ تر آزاد پېژې ما مور انتظار کوي په دې جرم کې نیولې شو چې د مونږه شکایت ته ټوله مخه دا وینا وا داغینه بعد بیا وی چې ودوانی کیسونه دی او دادی همغه کو چړې دی کوم مجرمي سزا ونه ورکا کوم ته خو خای کنه سړی مرده ژوند دي شو.
د اورگزای نه راغلی محمد نواز مشال ریډیو ته اوې اورگزای کی دنا امنې پیخو لوجی بازارونه لنګ شوی او ځنی علاقو کې اوس هم خلک د کډوالۍ ژوند کوي چې کورونه وران پراته دي
او وسند مو په اپار اورگزای کې د مموزی او له قبيله ده اورگزای کې د اړخلي له قبيله ده اغه تقریبا 80% خل وسه اي دي پيز دي وره سال تک کورونا ټو وران دي بازارونا وران دي نڅشتانه ټو خل چوک په هارت په همغو کې خپل ژوند تیروي.
د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور احمد پښتين د اکتوبر په 12مه د جرګي په دوي مورز ګډونوالو سره معلومات شریک کړي دي چې پکې ویل دي پښتونخوا کې شپږ اویازره 1500 سلور اتیا کسان د نا امنۍ پیخو کې وجل شوي. منظور پښتين زیاته کړې ده د نا امنۍ لوجي 55 لکه 1928 خلک کډوال شوي چې پکې اوس هم 13 لکه خلک بیکور دي. د پی ټی ایم مشر ویلي په 13 لسیزو کې شاوخوا 6000 او 900 کسان لادرکه کړې شوي. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
په ریګیل الب کې روانه جرګه کې نه یوازې د پښتنو په ستونزو د هغوی د مشکلاتو په اړه بحثونه روان دي بلکې هلته یو ډول کاروباري سرګرمیانې هم شروع شوې دي. د جرګې په ځای کې د خوراکي شیانو ترڅنګ کتابونه هم خرڅېږي. لیکوال علي ارقام هم نن د میدان ته ورغلی او وروسته یې زموږ د همکار عبدالحی کاکړ سره روانو کاروباري سرګرمیو په اړه خپل د سترګو لیدلې حال داسې شریک کړي.
زیدا شیدل کارخانه او نه مخه تخبل ها لکه په گاڑی کې چې ډېر زیات رشم دی گاڑی هم دی پیدل خلک هم دی د بازار نه مخه تلګ لا شو دی لارې ته په خی طرف ته ورتن شي نو د پښتون سره چې تړلی دا کم د منظور پښتون دا چې ټوپۍ دا چې کم باندې پښتون قومي عدالت لیکل دی 11 اکتوبر پی لیکل دی د دې د وړو وړو سټالونو یو قطار دی چې په قطار کې خلکی او تقریبا شازو نادر بسو جسی کسی جاگا باغی تو دریگی نو دا ٹوپی باتی ناخلی و پسرائی بینو بلکی دا پروڈیوشی دینا آغا قیمت ہم لگا سل لپی قیمت دی چونکہ دیر غد تعداد کی خلق دے اور دیر غد دغد دی نیو لوئی تاسو بوائی جی او میلا دا چرتا لگا دا دیر غد لگا میلا دغد دی یو دا شربتونو او دا خوراس کان دا شیزونو او دا دغا یو دیر غد سپیس تا چاگا دی نیولی دا پایی که دا گاڑی ولادی دی او دا غدی دا خوراکونا جوڑ دی او دا
یعنی دا خلق دا مثال عام خلق دی چی کاروبار کئی کنا از پیسی گٹی
کنا دا طول عام خلق دی او را غلی دی او دا پارا خدا دوم را غٹی او مجمع دا یو دوم را غٹ دا غد دا غد دا پارا دلوی اقتصادی سرگرمی پا دی را چی دلتا که خلق را وزی سو حالانکه باوجود تا دی چی پا جرگا که دنن د خوراس کا خپل بندوبست ته د اوبو خپل بندوبست ته خو بهرحال د خلکو خپل غدي دا ډېره ګڼه ګڼه د ډېر غټ مقدار دی او ټیم نه ټیم دی نو
او دین علاوه کتابونه او دا هم خرچي کی کسنګا
بل د ټول زمانه پر لکه د خوشحالي او ډېره خوشاین خبره هم دا ده لکه مونږ مخکې دا موازنه کوله مونږ به یې یاره بلوچ کے غٹ دغدار چې سیاسی پوهه او شعور یو غټ دغدار چې انت کتاب لوست او خرص ډیر زیات دی کنه اکثر به ذکر راتلو چې په تربت کې دومره راته مبارک علی کتابونه خرصي کی انت کې مهله لګی د دې دا د کم دلته چې به کوم غټ شی نوٹ کوشي هغه کتابونه چې عموما ته په پیښور کې پیدا کول غواړي نو دا ډیر خاص ځینې دي الته به پیدا کیږي خاص طور پر پختو جب کہ پختو کی ژباړل شي چې کوم بین الاقوامی سیاسی مواد دے یا د لیفټ چې کوم لٹریچر دے یا د لیکن امریکا را چې کوم ادب دے تاریخ کتابونه یا د قسمه ریا د افغانستان د مختلفو ادیبانو د لکه د بغدادي پیر د ناول شګم دی یا سلیمان لایق مجموعه دا یا جهانی صاحب کتابونه دی یا د موز د لطیف جان بابی شګم دی په ګیلمن باندې یو کتاب چاپ کړی دی یا ګیلمن خپل د شاعری چې کوم سنور درې کتابونه چې دغه جدا جدا دی واړه واړه کتابونه دي نو هغه دمرا چه بکم دغا پا طرف من تیری که نخام خانه کتابونو استال پس
یعنی تر طول زیاد کتابونو چه تاسو اولی دو ده چا خرچه دل حال تک یعنی کم مواد
یرا لکه دا گلمن چه کم مجموعی دی کنا اغاد خود تقریبا چه کم زلی اغاد از تلی منو ده چانا چا سرا ده گلمن کتاب دار چا سرا پلاس کی ده
دا و لیکوال علی ارقم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خیبر ریګي للم کې جلسې ته ورغلی و د هغه ځای د جلسې پر مهال د اقتصادي حالو زلو حال یې زموږ د همکار عبدالحکا کر سره شریک کړی و
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شئ
مشال ریډیو دا سه لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د مشال ریډیو خبرونه دي په کورما کې پروند د دازو په بیلابېلو پیښو کې د وجل شو کسانو شمیر 1300 تر رسیدلې چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي په وجل د وجل شو زنو کسانو جنازې نن د صدې او غوز غړې پادیرو کې شوې دي بلخوا د لسو نه زیات جوبل کسان د سیمې په هسپتالونو کې د درملنې لاندې دي د کورمې د سنیانو مشرانو په دې وجنو د درې ورځو ماتم اعلان کړی دی د صدې بازار او داراز د سیمې لوی لارې نن هم تړل شوې دي بلخوا په پاړه چینار کې د شیګانو مشرانو په مسافرو د خالی ورځې برید غندلې دي په دې هکله نور تفصیل زمون خبريال طارق اورګزی راکوي
د کورمی سنیانو پر مسافرو تر سره شوی خنړی برید درسته د خپل حفاظت په خاطر د حکومت په سرپرستۍ کې د کنوانو په ذریعہ د تګ راتګ ضرورت پوره کولو له سہولت انکار کړی دی. د صدی ملک عبدالعلی خان د خلیفہ مازیګر په خپل ویډیو پیغام کې ویلي دوی دا فیصله کړې تر سوچي د برید کونکو خلاف مؤثر ګامونه پورته کړل شي نوي په لارو کې د مسافرو حفاظت نوي کې نشوي د امنیت معاهده پر ماتېدلو 12 کروڑ روپے ضمانت نوي ضبط شوي او اخیری دا چې د پیښې متاثرینو ته د معاوضه اعلان نوي شوي خپل تک را تک بندوي او نه دی ور باندې بل څوک راوستل شي. خان وای په برید کې بیګنا خلکو په مړینه شروع شوی درې ورځې څوک تر خدمتلو پس دا به کتلی شي چې پر غوښتنو څومره عمل شوی او زیاتوي که بیا داسې څه نوي شوي نو خپله پر ذاتي حیثیت به یو لای عمل تیاروي.
آیا حکومت صرف دې ته پوچې پوس ملوړې چې شناختې کوډ وخیا نو د دغ شناختې کوډ خیالو ماته هیڅ ضرورت نشته که ماته په کور مې کې امن رکوای شي امن مثبتوای شي حکومت ته د مور یا ساتې زه د تو عوام یم که بیا ته ماته امن نشي رکوای نو مهرباني وکړه ښه احساس سره مو کور مې نه وزم.
د اکتوبر پر 12مه په بره کورمه کې د الیزو پل سره نږدې له صدې د غوزګړي په لور روان د مسافرو پر کنوایي برید شوی چې پکې ولس تنان مړه او تر لسو زیات زخمین شوي. دا برید تر هغې شوی چې د خالی په سهار د کونج الیزو غره ته تلي مبینه د شنګک درې تنان د نامعلومو کسانو لخوا تر حملې لاندې راغلل. بلخوا په دغړه په پړچینار کې د شیاګانو ځایي تنظیم د تحریکی حسینیه مشر د جمول حسین آغا پر 12 اکتوبر مشال لډیو ته ویلي نه یوازې شوي دواړه بریدونه په ذاتي حیثیت غندي بلکې د اتوار پر ورځ رابلل شوي د قومي مشرانو په غونډه کې هم په مشترکه توګه د هغې مذمت به کیږي. حسین ویلي په لارو کې تر بریدونو لاندې اکثره د دوی خلک راغلي د هغې درد او تکلیف محسوسوي هیڅ کله به داسې د ناوړه کارونو حمایت ونه کړي.
دین او شریعت نه لري که پښتو روایاتو خلاف کارونه دي که دین خو ډېره غټ خبره دی که تو یو ځای کې مثلا ښځو یا بچو یا مثلا که نو ایون که نو کې نوران دي خو هغه خو لس تړلی دي که نه هغه چېرته ویلې نه دي مو پرمیشن مزامت کړی دی که دین مخکې په لوور کورم کې شوي دي که دلته شوي دي که چېرته شوي دي که نو کې ته چوک چو باندې برید کوي هغه کوي
په کورما کې تر بریدونو پس حالات لا هم کړکېچن دي. په سیمه کې د صدې مرکزی بازار د اتوار پر ورځ باندې او بل دا چې اکثره مړي به نن د صدې او غوزګړي په قبرستانونو کې خورو ته ورسپارل کېږي. که څه هم په ستمبر میاشت کې شیاګانو او سنیانو ترمنځ د شوي خونړۍ جګړې له کبله لارې تر تړل کېدلو پس د تګ راتګ ستونزه د کنوانو په ذریعه حل کېدله خو اوس هغه سلسله هم قدرېدلې. په دغه ټول صورتحال د ضلع انتظامی دریز راغلی او نه پولیسو سویلي البته کورمې ته ورغلی د سرکاري جرګې یو غړی حاجي عزتګل مشال لډیو ته ویلي حکومت کوشش کوي چې تر برید پس راپورته شوې شخړې د مذاکراتو له لارې حل کړي. ګول زیاتوي د بریدونو په صورت کې چا هم غلط کار کړی که د هغې پوښتنه ونه کړي نو په راتلونکي کې د سیمې امنیت قائم ساتل ورته ممکن نشي کېدلی.
یوازې دین ته صبر کول نه یې پکار او اندازه داره ته موږ ډي سي سم نه کوم چې ډي سي سم څنګه دا او نور کمانډنټ سیف شه برګډیر سیف شه غوسرا د ډي سي سی په خپل میټن دی او موږ ور سره میټن کوو او دا کوم دوری کوم دا صبر غونډي دي جو سره دند پوندې کنه موږ خپل خبره کوو چې ته دي کې سنجیده شه خپل ورته اوچات شه حکومت سره شه دغه خلکو خلاف کاروایی وکړه تعود نه کا نو دغه نتیجه ډېره خراب وې. بیا
کورما یو له هغه قبایلي سیمو دا چیرته کې شیاګان او سنیان په یو ځای پاتې کیږي او هغه تل سوارې د مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنگونه هم شوي چې داسې یاد زه ډېر حساس شمیرل شي. په سیمه کې دواړه فریقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې موجودیت لري چې د حل لپاره د ځای مشرانو کوششونه لا هم ندی کامیاب شوی. طارق ورغسه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11 نیمه بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. نن د خیبر په ریګي للبه کې د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې د دویمې ورځې په برخه کې د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین، د پاکستان تحریک انصاف شاندانه ګلزار، د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک او یو شمیر مشرانو ویناوي وکړې. میا افتخار حسین جرګې ته وویل چې پترهګرۍ کې تر ټولو زیات زیان عوامي نېشنل ګوند او ورپسې جمعیت علما اسلام ته وخته دی. پرون د غورځنګ مشر منظور پښتین جرګې ته وویل چې د دوی د سیړنو تر مخې د ترهګرۍ ضد مبارزې پر مهال له شپږ نیمو زرو زیات پښتانه لا درکه شوي دي. بلخوا په پاکستان کې د بې درکه کسانو د موندلو لپاره په 2018 کال کې جوړ شوی سرکاري کمیشن ویلي تر اوسه ورته د لسو زرو نه زیاتو کسانو کیسونه ریپورټ شوي چې څه باندې 8000 یې حل شوي او په نورو کار روان دي. په کوربه کې پرون په دوو پیښو کې د وژل شوو شمیر 1100 ته رسیدلی. د کورمې سنیانو په مسافرو ترسره شوي برید وروسته د خپل حفاظت په خاطر د حکومت د سوري لاندې د تګ راتګ څخه انکار کړی دی. په بره کوربه کې د کونج الیزو پول سره نږدې له سدې د غوزګړي په لور روان د مسافرو په قافله پرون برید شوی چې پکې د ضلع انتظامیه او مقامي مشرانو د وینا تر مخه 1100 کسان وژل شوي او تر 1100 ژوبل شوي دي. په اسلام آباد کې د اکتوبر په 15 او 16 د شنګای همکارۍ تنظیم د غړو هیوادونو د حکومتونو مشرانو د شورا د رښتما غونډه کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې وزیر اعظم شهباز شریف به د دې غونډې مشري کوي. دا را د چین د بهرنیو چارو وزارت هم نن ویل چې وزیر اعظم لی چیانګ د خپل پاکستانی سیال شهباز شریف په بلنه په څلور ورځني سفر اسلام آباد ته ځي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید او اوس ورځو ریپورتونو ته. د پاکستان په سر خار اسلام آباد کې د شنګای همکارۍ تنظیم د غونډې لپاره تیاریاں روان دي. ټاکل شوی چې دا غونډه د اکتوبر 15 او 14 د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې ترسره شي. د پاکستان حکومت د غونډې ته خوشبین دی او وايي په نتیجه کې به د دې هیواد اقتصاد وده ومومي، خو او له نړۍ سره به یې سفارتي اړیکې نورې هم ښې شي. خو د چارو نشنون کې وای د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د غونډې د وړاندیزونو پر وړاندې د خپل مسلو د حل لپاره یو اوږدمهاله پلان برابر کړي. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
په غونډه کې به د سیمې اقتصاد، امنیت، چاپیریال، کلتور او تجارت په اړه خبرې کیږي. د پاکستان حکومت د ایسیو غونډې ته خوشبین دی او ډېرې هیلې ورسره تړلې دي. د خارجه چارو د دفتر ویاند ممتاز زهرا بلوچ په 11 اکتوبر په خپل بریفینګ کې ویلو چې دا غونډه به د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصاد، تجارت او کلتور په برخو کې د یو بل سره په مرسته کولو کې مهم رول ولوبوي. هغې ویلي چې په دې غونډه کې د مهمو پریکړو کولو امکان دی. د حکومت نور وزیرانو هم دا غونډه د پاکستان کامیابي ګڼي، ځکه چې د تېرې سمودرې پاکستان د سفارتي تنهایۍ ښکار وو او دا په تېرو ورلس کورونو کې لومړی ځل دی چې پاکستان د داسې مهمې نړیوالې غونډې کوربه دی. دې غونډې سره تړلې د حکومت ته هیلو او د هغوی د ترسره کېدو په اړه په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیلډر بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې دا وخت پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او ټول تجزیهګران هرې پیښې ته د اقتصاد له زاویې ګوري. د ای سی او د هیډ آف ګورنمنت کونسل غونډه هم ځکه مهمه ګڼل کېږي چې دې سره اقتصادي او سیاسي ګټې تړلې دي.
ریجنل پولیټیکل سټیبلټی بیا یو پیرالل بلاک او دریم چې کوم دی نو د اکنامیک بینیفیټس هغه به دوی د ګیس پایپ لاین خبر هم کوي، دوی به د سټیل مل خبر هم کوي، دوی د لانګ ټرم د ایس او ایز خبر هم کوي. زموږ چې کوم دلته زموږ اسپیشل اکنامیک زونز دي نو خبره خو ډېره غټه ده او داسې په اکنامیک ټرم کې انیشلی د دې ګینز نشي میئر کېدی، ځکه چې دا د اسپیشلی د اکانومي د پاره نه دی. دا خو د یو ارګنایزیشن یو روټین انول میټینګ دی او موږ د هغې ممبر راضی خدا غی په شکر کې خو بنیادی تور باندې بد د لانګ ټرم بینیفیټس بد زیاتی.
د حکومت د اعلان تر مخه د روس، چین، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان وزیر اعظمان به په دې غونډه کې ګډون کوي. د دې نه علاوه د ایران لومړی نائب صدر او د هند د بهرنیو چارو وزیر به هم په غونډه کې ګډون لپاره پاکستان ته راځي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خالق کیانی مشال رډیو ته وویل چې داسې کانفرنسونه لنډمهاله ګټې نه راوړي، بلکې د دې نه پس ډېرې هلې ځلې پکار دي چې په دې کې جوړې شوې اړیکې تعقیب شي او عملی شکل واخلي.
جو ہیڈ آف اسٹیٹ جو آئے ہوئے ہیں یہاں، یہ جب واپس جاتے ہیں تو یہ اپنے بزنس مینوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ ان کی انفارمیشن،
حکومت ہوا دونوں مشران چتل تر اگلی دو چ بیت لار شنو خپل تاجران او مالیاتی اداروں سره معلومات شریک کوي، تے خغه په بنیاد به دلته سرمایہ کاری کولو فیصله کوي. په پاکستان کې سرمایہ کاری ګټ هم د پرمختللو هوا دونوں په پرتله زیات ده. د غونډه ته باید د پیل نقطه وویل شي، پسوک دته د سفر اخیری پړاو وای چې د سر بسندستی ډیره پیسې راشي، نو خغه ته پکا به خپل هلو تل سره کتنه وکړي.
وو در خلا اپنی ایکسپیکټیشنز کو مینجمنٹ
امنیت ټینګول او د غړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړي کول شامل دي. د ایسیو لس غړي هیوادونه چین، هند، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روس، بلاروس، تاجکستان، ازبکستان او ایران دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د اکتوبر په 15 او 14 د شنګایي همکارۍ تنظیم د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا غونډه کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې به د شنګایي همکارۍ تنظیم د غړو هیوادونو په استازیتوب د چین، روس، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان وزیر اعظمان او همداراز د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال او د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کوي. خو دې تا د افغانستان د طالبانو د حکومت استازي نه دی بلل شوی. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته سر لندنه د شانګهای د همکاریو د سازمان د غړیو سفر پیل شوی دی چې ټاکل شوی ده د سیشن بی پورس د دې سازمان په ورځني سرمشیزه پیل شي. د غونډې ته په کابل کې د واکمنو طالبانو پلاوی نه دی ورغوښتل شوی، خو د غړیو هیوادو ترڅنګ منګولیا ته چې د دې سازمان څارونکي د بلنه ورکړل شوی او له ترکمنستان څخه د ځانګړي استازي په توګه د ګډون غوښتنه شوې ده. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ډیپلوماتیکو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې طالبانو ته د دې لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې چې د شانګهای د همکاریو سازمان سرمنشي دغه هیواد ته بلنه نه ولې شوې. پاکستاني رسنیو د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي دي چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب په کابل کې په 2020 کال کې د اګست له 15 څو اونۍ وروسته غیر فعال شو. افغانستان د 2012 کال د جون په میاشت کې د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکی غړی شو. د شانګهای همکاریو سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیا او منځنۍ اسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. هند او پاکستان په 2012 کال کې له دې سازمان سره یو ځای شو. هغه وخت داسې راپورونه خپاره شول چې شایي ژر به ایران او افغانستان هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. ایران پروسه شته له دې سازمان سره یو ځای شو. د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه په ګډه د نړۍ 40% نفوس تشکیلوي. په اسلام آباد کې د شانګهای د همکاری د سازمان په غونډه کې د افغان طالبانو د نه ګډون په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دی ویلي، خو د دې سازمان په تیرو دوو سرمشیزو کې هم د طالبانو استازو ته د ګډون بلنې نه وې ورکړل شوې. د اسلام آباد د غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پولیسو ترڅنګ په زرګونو پوځیان ګمارل شوي دي چې د ښار امنیت وساتي. درې ورځې عمومي رخصتي اعلان شوې. حتی پرون د پاکستان هوایي چلند PIA اعلان وکړ چې خپل دفترونه به په اسلام آباد کې د دې سرمشیز لپاره درې ورځې بند کړي. بل لور ته د دې غونډې لپاره یو ګواښ د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ډلې خبرداری دی چې ویلي دي چې د دې غونډې پر مهال به په اسلام آباد کې مظاهره وکړي. د راپورونو له مخې د شانګهای د همکاري سازمان د اسلام آباد په غونډه کې به د اقتصاد، سوداګرۍ، چاپیریال، ټولنیزو اړیکو او د غړو هیوادو ترمنځ د کلتوري روابطو په برخو کې د همکاریو په اړه بحث وشي او د سازمان فعالیت ته به بیا کتنه وشي. د اسلام آباد په غونډه کې د دې سازمان د بودیجې په تړاو د مهمو پریکړو اټکل هم کیږي.
د مشال ډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه خبرونه اوري. په نړۍ کې د موسمي بدلون له وجې په قدرتي یا طبي آفتونو کې زیاتوالی راغلی دی. په طبي آفتونو کې د بارانونو د زیاتو کېدلو او یا نشتوالي مسله د سیلابونو او زلزلو پیښې شامل دي. یو شمېر نړیوالې ادارې اندېښنه ښایي چې افغانستان د طبي ناورینونو د جدي ګواښ سره مخامخ ملکونو کې شامل دی. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې واوري.
د یو شمېر نړیوالو بنسټونو اندېښنو ته په پام افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې د زلزلې، ځمکې ښویېدنې، سیلابونو او وچکالۍ له امله په جدي ډول له طبیعي آفتونو سره مخامخ دی. د طبیعي آفتونو له ډلې یوه هغه زلزلې دي چې د تیر کال په میزان میاشت کې په هرات ولایت کې د څه باندې 2000 کسانو ژوند واخیست او له 1200 څخه زیات هغه ژوبل کړل. د ملګرو ملتونو اړوند بنسټونو ویلي چې د هرات زلزله په تیر کال کې د ترکیې او سوریې له زلزلې وروسته مرګونی هغه وه. شفیقه چې تیر کال د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د زلزلې له امله څلور لوڼې وژل شوي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغې ورځې کیسه داسې کوي.
تقریبا د ورځې 11 بجې موږ ټول ناست وو او کیسې مو کولې. زما څلور اولادونه ټولې انجونې وې. غټه لور مې 14 کلنه وه، ورپسې لور مې 9 کلنه وه، بله هغه یې 4 کلنه او وروسته یې یوه میاستینۍ وه. په هغې کې مې شیدې مې ورکولې. د زلزلې ټکان ته مې پام نه سو، یو دم کور ونړید. درې لوڼې مې سمدستي شهیدانې سوې او وړه لور مې چې شیدې یې خوړلې ځای نه و چې زه ځان وخوروم. هغه په هماغه حالت کې شهیده سوه.
د هرات په زلزله کې د نورو ترڅنګ ځینې معلولیت لرونکي کسان هم قرباني شول. یو شمیر معلولیت لرونکي وایي چې په طبي پیښو کې له نورو ډیر زیانمن کیږي. معلولیت لرونکي زکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په داسې حال کې چې موږ د پیښو له ډیر ګواښ او زیان سره مخامخ یو، خو له موږ سره د کوم بنسټ یا دولت له لوري مرسته نه ده سوې او په ورته وخت کې موږ ته د عامه پوهاوي کومه برنامه هم نه ده جوړه سوې.
ملګرو ملتونو هم د اکتوبر 13 د طبیعي آفتونو د ګواښ د کمښت د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په نړۍ کې 14% وګړي معلولیت لرونکي دي چې دوی د روغو هغو په پرتله له 2 تر 4 برابره زیات له ګواښ سره مخامخ دي او دولتونه باید د دوی د خوندیتوب لپاره پروګرامونه ولري. سیلابونه د طبیعي آفتونو بل ډول دی چې د روان کال په پیل کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې څه باندې 100 کسان ووژل او بزګرانو او مالدارانو ته درانه تاوانونه واړول. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان له طبي پیښو د زیانمنونکو هیوادونو په قطار کې شپږم ځای لري. د کابل د دیسبز ولسوالۍ یو بزګر درویش د سیلابونو د زیان په اړه ازادي راډیو ته وویل،
سکل هم سیلابونو تاوانونه واړول او بازارونه هم نشته. موږ سکل د خپل ځمکې په یو برخه رومیان کرلی وو. رومیان مو پاکستان صادر نشول او د کابل په بازارونو کې من په 40 یا 40 افغانۍ پلورل کیږي او د دولت له لوري ورته هیڅ پام ونه شو. سیلابونو انګور هم زیانمن کړل او هغې ته هم بازارونه نشته.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سائق د طبي پیښو د مدیریت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په تیر جمهوری نظام کې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر او د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپو نجیب آقا فهیم وایي، په افغانستان کې له پخوا راهیسې په دې کار نه دی شوی چې زیربناوې د طبي پیښو پر وړاندې مقاومت وکړی شي.
وجودی که افغانستان یک کشور حادثه
است، کڅام په افغانستان کې طبي پیښې زیاتې کیږي، خو هیڅ کله دا ډول پیښې د خلکو ژوند او مال ته د جدي ګواښ په توګه نه دی ګڼل شوی. له بده مرغه په تیر کې هم په زیربناو داسې پانګونه نه ده شوی چې د طبي پیښو پر وړاندې مقاومت زیات وي او په ټوله کې د طبي پیښو د مخنیوي په برخه کې پام نه دی شوی.
ملګرو ملتونو سازمان مخکې ویلي چې د طبي پیښو له کبله ډیری آفتونه د ماشومانو سلامتیا هم له ګواښ سره مخ کوي او له همدې امله سږکال د اکتوبر 13 د دغه سازمان له لوري د ماشومانو د خوندیتوب او له طبي آفتونو د خلاصون په هدف د ماشومانو د وړتیاو پر لوړولو متمرکزه ده. د رواني برخې پوهان وایي چې طبي آفتونه د انسانانو پر روان هم بد اغېز پرېباسي. ارواپوه اسدالله ضیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغو ماشومانو د درملنې په اړه چې د طبي آفتونو له کبله په رواني توګه اغېزمن شوي وایي،
انسان دارای دو ساختار یا دو سیستم است، یکی ساختار جسمانی.
انسان دو ډول جوړښت لري، یو هغه جسمانی او بل رواني دی. لکه څنګه چې د پیښو له کبله زموږ جسم زیانمن کیږي، پر رواني توګه هم اغیزمن کیږي چې هغه ته ټي پی اس پی وایي. کدا چې خلک چې روان په هان ورته رواني په لوازه ځپل شي وایي رواني روغتي چارو ته لاسرسي ونه لري نو باید خپل مسائل له نورو سره شریک کړي. دا یې بل لار ده نورو ته په اړه وایي ودی لیکي او سب دی کړي، یعنی دا چې له واقعیت سره مخامخ شي او ماشومان باید وهڅول شي چې د پیښو په اړه وایي.
د ملګرو ملتونو لخوا په 2023 کال کې د شوي سروې له مخې 9% خلکو ویلي چې که د خپلو سیمو د پرېښودلو په اړه ورته له وړاندې او ژر خبرداری ورکړل شي نو له ستونزو سره به مخ نه شي. دغه سازمان په داسې حال کې له طبیعي آفتونو وړاندې د خبرداري پر اهمیت ټینګار کوي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ نیمایي هیوادونه له دا ډول اسانتیاوو بې برخې دي چې له کبله یې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د طبیعي پیښو له کبله د اوښتو زیانونو کچه لوړوي.
دا مشال رادیو دا.
د مومندو هغه خلک چې خواوشای و میاشت مخکې د پاکستان او افغانستان په پوله د سرحدي ځواکونو د ډزو له وجې کډوال شوي وو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. په هغه انخطو کې چې علت یې نه و معلوم غټې وسلې کارول شوې وې. بیزو قام د هغه لانجې د هواري لپاره یوه جرګه هم جوړه کړې وه. دا چې سیمې ته ستانه شوي خلک د خپل امنیت له پلوه څومره ډاډمن دي دا به د شانواز ترکزي رپورټ کې واورو.
د مومندو په مغربي پوله میشت د بایزو خلک وای دوی لا هم ځانونه غیر محفوظ ګڼي. دوی وای دغلته د ستمبر په اخیرنۍ لسیزه کې د پاکستان او د افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د وړو او لویو وسلو د ډزو د وجې ګڼ شمېر خلک د خپلو کورونو وتلي وو نږدې ګاونډیو سیمو ته، او ځینې خلک بیا د مومندو نه بهر نورو علاقو ته تللي وو. د اکتوبر په نهمه د بایزو قبیلې پیښور شاهي باغ کې جرګه هم جوړه کړې وه. دغه جرګې 15 کسیزه کمیټې ګمارلې وه. دغه کمیټې ته د پاکستاني چارواکو په افغانستان کې میشت د محمود د قبیلې سره د خبرو اترو ذمهواري حواله شوې وه. د دغه کمیټې یو غړی ملک خان سید دی، هغه مشال رډیو ته وویل
دی کې د پاکستان حکومت لا یو وفد ورغره د بیزی گرینڈ امن جرګی په نوم باندې نوغه ایم آر چکم د کمانډن سره موږ ملاقات وکړو. د ملاقات نه پسته موږ له فری هند راکړه د جرګی په ګورسل باندې کې جرګه کوي، کانارګي کې جرګه کوي، تاسو ته به گیټ کولا وی او تاسو ته به فری هند دی. خو بیا د خبره چې کله هغه کې 5 رکنی کمیټه جوړه شو افغانستان تک د پاره زموږ د بیزی گرینڈ امن جرګی نه، نو هغه چې کله موږ تللو نو هغه کې د خبره پوه شو الله غم صلی الله ورکړه او تورخم په پوله باندې کور کمانډر په ذریعہ باندې چې کوم دی هغه مسله واره شوې ده او چې کوم خلک کډوال شوې دي هغه واپس کلو ودانو ته راغلي دي.
ملک نوراجان هم د بایزو قبیلې یو مشر دی، هغه مشال رډیو ته وویل شاوخوا 15 کاله پسې د قبیلې خلک یو وار بیا کډوال شو. د زیاته کړه چې دوی د تیر عسکري اپریشنونو برېښنا اول او برېښنا دویم کډوال شوي خلک ډیر په زاري خپل سیمو ته راوستلی وو.
چې موږ دا څومره په تکلیف باندې خوران راغلی وو او کوم په سوالونو په زارو باندې ډیر جرګی دوی باندې ډیر خوري موږ کړی وو او هغه اوس به کډوال کیږي نو خیر به خان وخا کوي
نو په څه باور مو راوستو چې
او کار
تر څه وادي حکومت کړی وي.
موږ سره حکومت دا وادي کړی وي چې د دینه پس پرېشن وشو او علاقه صفار شو کلیر شو او د دینه پس څوک بار په بلاور کې په خور کې راشي خپل وطن آباد کوي. تاسو دا ور قسمه سہولت دي، د تعلیم سہولت به دی، د هسپتال به دی، یعنی د ټول د جون ټول اسانه به اسانته به تاسو موږ ته هغه اسانته یو هم نشته دي او بوجود دغه به جګړه شروع شو.
اوس هم ال تر خلکو په ځین کې دا یو یری چیرې د جګړه کلم په دې ځای شروع کیدی.
بالکل بالکل دا یره تر هغه ټول خلکو د چکه خلکو آبادین جوړ کړی دي، ډیر خپه ډیر پریشان دي چې کاش دا پیسې موږ کوزي په خور کې لګولې یا په پاکستان په بل ځای کې لګولې دا خود موږ نه به پاتې دي به ورانی.
ملک لال زمان خوګه خیل مشال رډیو ته وای 40 کاله وړاندې دغه سیمه کې هیڅ دز او یا لانجی نه وي. کله نه چې ازغن شپول وغځید د دوی کرواندی حجری جمعتونه او خپل ذاتی کورونه پورې غاړه مانه افغانستان لخته پاتې شو. د بیا هم ول اوس چې خپل خپلوانو کر او یا خپل کرواندو ته ورزی پاسپورت کاروي.
من هغه خبره په پاسپورت سور ازو خپل خارې ده بغیر د پاسپورت نه تلل نه شو. اوس دوی په تورخم راتاوي ګو مخکې به موږ په نارګي کانډو یا ګوسلې باندې درا ټول نزي ګنټه نیمه لار و.
ال تاسو تاسو دي لکه پورې غاړه ستا نه سپاتې شي
پورې غاړه زمون کورونه دي زمون ارڅ دي او دانې نه دي زمون پهلوان دي زمون رشتي دي ارڅ زمون پهلو دي
په پټه غنم اغل ته پاتې شي او تاسو غنم نه راځي
نه زمون ارته ارڅ دي
څومره پټه و
زمون وړي پټه دا خو غرونو پټي دي نو نه دا خبر ده نه کوي
لکه نه څومره غنم بدل راتل د کال دغه
نو هغه زمون ډیر راځي الحمدلله دا خبر نه شته دا خبر اصل منا
200 منه دا غنم موږ ته ملاويږي خبره خپل ازمه کده
اوس ونه ملاويږي
نو اوس ولار باندې اوس ولار باندې موږ ته بس ملاوش
ملک صدرته اخیری وار کله تل خپل پټو ته
درې کاله مخ کې تر ها
ها پټی د څنګه آباد کې شار شي بیا
نو بس گزاره کوله دا خو باران نه کله شر شي کله بال چی نو چې مالک یې نه خپل شریږي
دا بایزو د کلیوال کونسل اول چیرمن ملک نور الله مومن دا پوښتنه چې آیا دغه توسم یعنی داسې یاره تره شته چې یعنی دغه شان ډزې او جګړې بیا شروع شي وای ویل
نو هغه چې کوم باران وشو از موږ په علاقه کې نو دغه سره مطلب موږ کروندې کو هغه خلک به ته واپس رااله او هغه جګړه چې کومه وه دا غي مطلب دا دی چې تقریبا نن لس ورځو نه بځې ته کیږي چې هغه جګړه بند شوې ده بارال او خب خوشته دی ځکه چې دا یو سرکاري جګړه ده او پاغي کې سګولونه نه وریږي ګولې وریږي خو لکه موږ په دغه یو خبره باندې ډاډه شو چې هغه پوجي کم کیمپونه وو د زمنګ د اف سی هغه به تاغه اف سی والال ترالل
د ملک نور الله مومن په خبره عسکري چارواکو سره هم لیدل شوی هغه ورته ویلي چې دغه ته جګړه ختم شوی خلک باید خپل کورونته واپس تان شي او بل دا چې د دو په خبره عسکري پوسټونو او یا کیمپونو ته هم عسکري ځواکونه واپس لاړ دي نو په سیمه کې دا وخت قلاری ده شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبري غړې اورئ
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته جسټس پروجیکټ پاکستان نومي تنظیم چې په دې هواد کې د قیدیانو د حقوقو لپاره کار کوي د کال 2023 شمیرې خبرې کړي چې تر مخه یې په پاکستان کې د شپږو زرو نه سیوا کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده یا تنظیم وایي چې دا د تیر کال په نسبت ډېرې زیاتې دي بل خو د بشري حقوقو کمیشن وایي په کار ده چې د پرمختللې او مهذب نړۍ سره وګ په وګ روان شو او د مرګ او پانسه سزا ختم کړی شي ځکه چې دا د بشري حقوقو پر ضد ګام دی په دې حق له تفصیل له پیښور زمون خبريال شبیر احمد جان راکوي
دا 2023 دغه رپورت چې په 10 اکتوبر خپور شوی لمخه د پاکستان درجه بندي د نړۍ په هغو هیوادونو کې شوی چرته چې د مرګ سزا ورکول شرح زیاته ده د جسټس پروجیکټ پاکستان رپورت وایي کل 2019 راسه پاکستان کې د مرګ سزا نه ده ورکړل شوی خو بیا هم پاکستان په غټه پیمانه د مرګ سزا کارونکو هیواد دی چې پکې د یو ډیر څخه سیوا جرمونو سزا مرګ ده په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن وایي باید د پرمختللي او مهذب نړیوال ټولنې سره سم دوی مزل وکړي او دا غیر انساني او پرتشدد د سزاګانی ختم کړل شي دات کمیشن د خیبر پختونخوا مشر اکبر خان وایي
دا د انساني عظمت او وقار منافس سزا ده ظالمانه سزا ده دوی مزاده چې په پاکستان باندې کې ملکی سپارزګي کې له عدالتي نظام او تفتیشي نظام کې ډېری خلاګانی دي او مسلې پکې دي نو بے ګناه کسله یوزل سزا ورکړي شنو دا غ سزا هغه دا غ ژوند واغسته شو خپل د ریاست د ذمہداری ده چې هغه د انساني ژوند تحفظ وکړي نه چې ژوند دی واخ دی ورسره ورسره کوم خلک کړی دي هغه خلکو له اصلاح سره راوباسي د سزاګانې سمون ډېری ورکړي شوی دی په شانتي بیا په جرمونو کې اضافه هم کیږي
خو ځینې مشران او پوهان وایي چې سزا سخت نه وي نو په ټولنه کې جرمونه سیوا کیږي په خصوصو دغه کله چې سزا په وخت او صحیح مجرم ته نه ورکړي ولیکيږي او کدا سکیږي نو په جرمونو کې تړې رهدا کمی راتل شي دا جمعیت علماء اسلام سمیع الحق دل مخخ مولانا سید یوسف شوای
الله نو قران کې وای ولکم فل قصاص حیات دنیا اولل الباب تاسو دا پارا په قصاص کې ژوند دې زمو په ملک خو په هغه ټیم باندې دا قصاص اخیستره شه نو دلته بالکل دا قتل قتال او دا ظلم او دا زیاته بنه کې ګلو دلته زمونږ په یو کدی کې څومره د 302 کې سره کېږي ځکه چې دلته سزا نشته سزا بالکل ضروری ده او درسو پورې چې سزا نه وي تر هغه پورې معاشرې نه دا فساد او دا ظلم او دا جبر نشي ختم کېدلای خودم رضا چې سزا په حق باندې ورکول پکار دي.
دا چې قانون په هڅه نظر لري چې د پانسه یا د مرګ سزا ختمول غوړه دي او کنه، ځکه د دې سخت سزا سربېره هم جرمونو کې کمی نه لیدل کېږي. نو پېښور های کورټ کې وکیل مهوش محب کاکا خیل وای، پاکستان کې وړاندې نه 1300 کلونو راسه د مرګ سزاګانې اوس ډېر کم شوې دي، خو وای داسې کیسونه وي د کم لوجې چې جرمونه کوونکي ډاډ ومومي نو هغې ته د مرګ سزا بیا ضروري شي، لکه بیا بیا مرګونه کول یا بیا بیا ماشومان او زنانه د جنسي تاریخ کارول یا نور تشدد کول.
ډېر هدا پورې ډیت سنټنس ته هغه کم شوې دي پورا پاکستان کې، او زیات تر چې کم ډیسیژنز دي هغه ریهابلیټیشن باندې دي. زه بادام وایم چې سدا سې کرایمز دي چې هغه کې بیا ډیت سنټنس ډېر زیات ضروري هم شي، چې څنګه یو مړې کړي وي او دې بهر روزي او دوباره مړې کړي او یو هیبیچوال مرډرر وي، نو د دې پریویس هیستوري هم کتلې کیږي او هغه هیستوري په بیس باندې دا کتلې کیږي، نو هغه کې بیا سیزونو کې مونږه دي ته عدالتونه د ډیت سنټنس ورکړي. نو دغه کرایمز کې ډیت سنټنس ضروري دي، او که اون شي نو هغه بیا سوسایټي انکریج کوي په دې باندې چې دا کس دې دا په مرډر کیسز کې نیول کیږي او دې بهر باعزت بری شو بهر وته یا کمپرومایز شو فیملی کې، نو دې کې بیا سوسایټي کې کرایمز نور هم زیات شي.
کل 2008 کې پاکستان د هغه وخت صدر آصف زرداری هیواد کې د مرګ په سزا بندیز لګولی وو، ولې په دسمبر 2016 کال کې په پېښور آرمی پبلک سکول د وسلوالو برید ورسته دغه بندیزونه یو وار بیا پورته کړل شو. د جسټس پراجیکټ پاکستان رپورټ تر مخه په کال 2023 کې 6000 یو کم سلوی کسانو ته د مرګ سزا اورول شوی وو، او د هغې وړاندې 2022 کې د مرګ سزا والا نفوس شمیر څه باندې 3200 وو، ولې سږ کال دا شمیر د 6000 او یو نیم سلنه سیوا دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته افغانستان ته په خوست کې یو مدني فعال او روڼ اندي ځوان د دې ولایت د شمال په سیمه کې خواوشا 500 جنکو او لکانو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړې ده. دا ماشومان د افغانستان د بیلابیلو سیمو داخلي بي ځای شوي کډوال دي چې دا مهال د خوست د شمال په سیمه کې اوسيږي. د زده کوونکو د کورنۍ مشران د دې کار هرکلی کوي او له نړیوالو ادارو غواړي چې د دوی د اولادونو د روزنې لپاره د اړینو اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. په دې حقلا زمونږ خبريال نجیب الله الوخیل د خوست نه ریپورت را لېږلې ده چې د همدې ټولګي د خون کې په غږ پیلېږي.
تقریبا تر 500 پورې ځکهونکې زموږ سره دلته سب دي، او تر 14 پورې انجونې دي. البته هغه کوچنۍ انجونې چې دوی اقتصادي وضعیت خراب دی، د پلرونو یا هم یتیمان دي.
دا ځوان عبدالمالک جوهر نومیږي چې د خوست د شمال اړوند د فرار په سیمه کې شاوخوا 500 ماشوم انجونو او هلکانو ته د لومړنۍ زده کړو ټولګی پرانیستی دی. د دې ټولګي زده کوونکي په دې ځای کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د میشتو بې ځایه شویو کډوالو اولادونه دي چې نږدې ټول غریب او ځینې پکې یتیمان. عبدالمالک دا ټولګی دوه میاشتې مخکې په دې نیت جوړ کړی چې د بې وزله ماشومانو سره د یو ښه راتلونکي هیلې پیدا شي.
دا ټولګی تر اوسه پورې موږ په خپله حمایه کوو، د ملګرو په مرسته باندې. هغه څوک چې زموږ سره خوښ او کې ملګري دي، د هغوی څخه چنده ورته کوو. دغه ټولګی ته کتابچه او قلم ورباندې اخلو. حتی دوی دومره هم ضعیف دي، دوی خپل د ویښتانو د جوړولو پیسې هم نشته ورسره. کله کله موږ په خپله دلته ویښتان هم ورباندې اصلاح کوو، د لپاره چې خپل هیوادوال مو دي، لکه ورونه او بچیان داسې مو دي.
د غریبانو او یتیم ماشومانو د ټولګي زده کوونکي دې ته خوښ چې د اوسیدو په سیمه کې ورته د وړیا زده کړو زمینه برابره شوه. دوه تنه زده کوونکو ښکلا او احسان الله ویل،
زه غواړم چې ډاکټر حسن دلته زه دلته دوه میاشتې درس یایم، زه ادب زده کوم.
زه دلته دوه میاشتې کېږي سبق وایم. د خپل نوم او پلار نوم په انګلیش هم لیکی سم، پښتو هم لیکی سم. زه ډېر خوښ یم چې دلته سبق وایم.
بلدوری ته ځایی اوسیدونکي د دوی د ماشومانو د زده کړې لپاره ډېر کوچنی ګام هم ارزښتمن بولي، او په ځانګړي ډول له نړیوالو بنسټونو غواړي چې د پوهنې په عامولو او پیاوړتیا کې مرسته وکړي. یو تنځایی مشر محمد شریف او یو بل ټولنیز فعال نقیب الله وایي،
نو اوس د مؤسسات او د خپل طلبات نه متهیله لرو چې په دغه ځای کې مکتب جوړ شي، حتی وړي جونې او وړ شاګردان دغه ټول به تعلیم ولا شي. د دې خوښ به دغه شاګردان زده کړه وکړي، او د بلې خوا زده کړه د مکمل کرنوی دا
دی مؤسسات نه د دولت نه مغختنه دغه چې دوی سم سپورټ کی ولې چې دوی دغه شاګردان لري دلته سیمتا او شخصي مکتب ته حتی کې دولتي مکتب تم نشته ولې دوی سدي ستونزې زیات لري
بلدوی ته په خوښ کې د په هني ځای مسؤلین وایي چې یاد اداري هغه سیم سروي کړی چې ماشومان پکې زده کړې زو فرصتونه ته لاسرسي نه لري د په هني ریاست وایم قاسم جان قاسمی ویل
خوښ په هني ریاست د خوښ په ټولو ولسوالیو کې د تعلیمي برخې څخه محروم سیمې د یوې لوی سروي په نتیجه کې په نخښه کړې دي امیدوار يم چې به لزنده به یاد محروم سیمو ته د معرف په چوکاټ کې د خوونی او روزنی په برخه کې لازمی اسانتیاوې رامنځته شي
سره د دې چې خوښ په ورستې دوله سيزو کې د خوونی روزنی په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړي او د دې ولایت په لور یو نګ د سیمو کې خوانځي جوړ شوی خلا هم داسې سیمشته چې نجونی او هلکان پکې زده کړو ته لاسرسی نه لري دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له دریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوانځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي
د مشال ډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو